شنبه دوري ومه د فبروري و بشتمه د ازادي راډيو د نن ورځې خبرونه پیل شوه او د خبرونه د ماښام تر وبجو په منځني صفد ول شپښ نیو پټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت چی بر مخته وړم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. سهار مو بخیر. طالبانو غوښ کړی چې جګړې به زیاتې کړي او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ګټه به ونه کړي. تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. طالبان وایي که ټول امریکایي ځواکونه تر راتلونکو شاوخوا 15 اونیو له افغانستانه ونه وځي جګړو ته به مخه کړي. په میدان وردګ کې 14 ملکان برمته شوي او په امریکا کې د یوه قانون له تصویب سره د چین 4 شرکتونو 3.5 میلیارد ډالر په خپل کور تاوان کړی. د خبرونو تفصیل. طالبانو په یوه اعلامیه کې ګواښ کړی دی که چېرته ټول بهرني ځواکونه د سولې له تړون سره سم په ټاکلي وخت له افغانستانه ونه وځي د هغوی پر ضد به جګړه پیل کړي. د 2000 کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون وشو چې د یو لړ شرایطو په اساس امریکا ژمنه پکې وکړه چې د می تر لومړۍ نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. د دې تړون له مخې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمېر کم شوی دی او اوس یوازې 2.5 پاتې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پنجشنبې پر ورځ وویل چې د تخنیکي ستونزو له امله ګرانه ده چې ټول امریکایي سرتیري د می تر لومړۍ له افغانستانه ووسي. په میدان وردګ ولایت کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو 14 ملکان برمته کړي دي. د میدان وردګ د امنیت قمندانۍ ویاندوی څارنمن حاجي محمد هوفیانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل طالبانو د میدان شهر او جلریز ولسوالۍ ترمنځ د زیولاتو په سیمه کې 2 اونۍ وړاندې 14 مسافر شکته کړي چې اکثر یې تر اوسه برمته دي. د هوفیانی په وینا طالبانو د برمته کړیو کسانو له منځه 4 تنه خوشي کړي دي. د غزنی سیمه ای چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په ځینو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د والي ویندوی واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
د مرکز اړوند د ورزو نانی شباز شالیز په کابل او ځینو نورو سیمو کې تصفیوي عملیات روان دي چې تر دا مهاله پورې ځین لاسته راوړنې هم لرو او ښه پرمختګونه لرو. کېدای سي چې همدغه عملیات وغځوو.
جمعه ساده د عملیاتو په ترڅ کې د مرجوب لو جزئیات څرګند نکړل. وسوالو طالبانو تر اوسه د دغو پوځي عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار چارواکي د دغه ولایت لپاره د 4,090 ښوونکو د منظوري خبر ورکوي. د ننګرهار د والي ویاندوی عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل
خوشبختانه چې څور جوړان دي هغه پیشنهادونه چې د ننګرهار والي لوري وخت وخت تقریبیدل مغه د جمهور رئیس په حکم منظور شو. ننګرهار والي هڅه کوي چې د دغه خونکو د رسمي ګمارنې لپاره د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو او پوهنې وزارت سره له نږدې کار وکړي تر څو عملا د دې خونکو ګمارنې لړۍ پیل کړو.
د ننګرهار لپاره 4,090 ښوونکي په داسې حال کې منظور شوي چې د دغه ولایت د پوهنې د مسؤلانو په وینا په ننګرهار کې ټول ټال 1,000 ښوونکي کم دي چې د هغو په منځ کې 4,000 ته جدي اړتیا ده. د افغانستان د اتلانو لیګ په نوم د فوټبال د سیالیو په دوام نن د کابل استقلال او د خوست اتلان لوبډلې مخامخ کیږي. پرون د دغو سیالیو په ترڅ کې د لغمان ځوانانو د جبل سراج ټیم ته 2-3 ماتې ورکړه. په امریکا کې د یو قانون له تصویب وروسته د چین 4 سترو شرکتونو په 3 ورځو کې 3.5 میلیارد ډالر تاوان وکړ. د امریکا د تبادلې او امنیت کمیسیون د 4 شنبې پر ورځ وویل چې یو نوی قانون یې تصویب کړی چې پر اساس هغه کمپنۍ د متحدو ایالتونو د ونډو له بازار ایستل کیږي چې د امریکا د تفتیش معیارونه پوره نه کړي. له دې اعلان وروسته په تیرو 3 ورځو کې د چین د علی بابا شرکت ونډې ولوېدې او 3.3 میلیارد هانګ کانګي ډالر یې چې له 9.5 میلیارد امریکایي ډالرو سره برابرې شي تاوان وکړ. همدارس د چین بایډو شرکت 1.5 میلیارد GD.com 10 میلیارد او 500 میلیونه او نیټسي شرکت 20 میلیارد هانګ کانګي ډالر تاوان کړی دی. مصری چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب کې پرون د دوو ریل ګاډو د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 22 تنه مړه شوي او شپږ شپېته نور ژوبل شوي دي. راپورونه وایي دا پیښه وروسته له دې وشوه چې اسکندرې ښار ته د یوه روان ریل ګاډي اضطراري بریک فعال شو او د ناببره درېدو له کبله بل ریل ګاډی چې ورپسې و ورسره ټکر شو. د مصر روغتیا وزارت وایي چې لسګونه ټپیان د پیښې ځای ته په نږدې روغتون کې بستر شوي دي. د لبنان سرپرست سریعظم حسن دیاب د خپل هیواد په جنوب کې د خطرناکو کیمیاوي او اټومي موادو د کشف کېدو په وړاندې خبرداری ورکړ. دیاب چې استعفا یې کړې خو د نوي کابینې تر جوړېدو پورې د سرپرست سریعظم په توګه کار ته دوام ورکوي وویل وروسته له دې چې د جرمني کومبي لفت کمپنۍ د دغو موادو په اړه څېړنه وکړه لبناني چارواکو هم تایید کړه چې موندل شوي مواد اټومي دي. د لبنان په جنوب کې خطرناک اټومي مواد په داسې حال کې موندل کیږي چې کابو اته میاشتې پخوا د بیروت په بندر کې د کیمیاوي موادو وحشتناکې چاودنې نږدې 200 تنه ووشل. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د خبرونه په دوام، طالبان وایي چې امریکایي ځواکونه د میتر لومړی له افغانستان ونوځي جګړې به سخت تکړي. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کتون کې خوشحال خلیل نظر هم اخیسته.
دوی جنگ د شدت ورکی نو هغه به ممکن د امریکایي ځواکونو په خلاف جنگ دوی کړی. در حال چې امریکایي ځواکونه په خپل بارکونو کې دي نو تبه د دغه جنگ اثرات په خلکو باندې ده.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او نه وتلو مسله څېړل شوې ده. د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې یو روغتون جوړ شو.
یو خدای غږ دلته فاصله ډېره زیاته محدوده وه. د مریضانو د بستر خونې ډېرې وړې وې. بعضې سامان نه و چې موږ سره وو. امکانات نه و چې په اتاقونو کې ځای په ځای کړو. د مریضانو بستر، د مریضانو نور خدمات.
د ژوند رنګونه پروګرام هم لرو.
زنوی دی مه اینګاری مه د کابل خاري مه د تلس کال کې چې زیاده کار.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د طالبانو تازه ګواښ په عکس العمل کې وویل د طالبانو جګړه او د تاوتریخوالي دوام هیڅ ګټه نه لري. طالبانو پرون خبرداری ورکړ چې کټول نړیوال ځواکونه د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 منټې له موافقې سره سم په خپل ټاکلي وخت له افغانستانه ونوځي د هغوی پر ضد به جګړې ته دوام ورکړي. د دوحې له موافقې سره سم درست امریکایي پوځیان باید په دې شرط چې طالبان له القاعده او نورو ترورستي ډلو سره اړیکې وشلوي تا تریخواله کم کړي او د افغانستان د حکومت سره د سولې خبري پیل کړي د می میاشتې تر لومړۍ له افغانستان وزي. اسمت څاروان راپور لري.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي باور لري چې د طالبانو له لوري د جګړې او تشدد دوام بې له دې چې عام ولس ته زیان واړوي بله ګټه ورته نه لري. د دغه وزارت ویندوی فواد امان ازادي راډیو ته وویل
ادامه جنگ طالبا و افزایش خشونت
د طالبانو د جګړې دوام او د دې ډلې له لوري د تاوتریخوالي زیاتوالی بې له دې چې د افغانستان خلکو ته زیان واړوي د افغانستان تاسیسات ویجاړ کړي او افغانستان شاته بوزي بل هیڅ ګټه نه لري. طالبان له پوځي لارې او د جګړې په وسیله خپل هدف ته نسی رسیدای. دوی باید د افغانستان د خلکو غوښتنو ته غاړه کشیږي، تاوتریخوالي کم کړي او له سولې زولارې دي خپل غوښتنې مطرح کړي.
طالبان امان زیاته کړه د طالبانو له لوري د جګړې نه بس کېده و د سولې پروسې ته هم زیان واړوي. د امریکا او طالبانو د تیر کال موافقه وروسته طالبانو پر بهرنیو پوځیانو حمله درولې خو پر افغان امنیتي ځواکونو او دولتي مامورینو یې حمله ته دوام ورکړی دی. د دوحې له موافقه سره سم درست امریکایي پوځیان باید په دې شرط چې طالبان له القاعده او نور تروریستي ډلو سره اړیکې وشلوي تاوتریخوالی کم کړي او د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي د می میاشتې تر لومړۍ له افغانستانه ووځي. تر دې وړاندې څو امریکایي چارواکو ویلي چې طالبانو له حمله القاعده شبکې سره اړیکې نه دي شلولې خو طالبان دا خبره ردوي. د ډلې پرون جمعه خبرداري ورکړ چې کټول بهرني پوځیان د دوحې له موافقې سره سم په ټاکلي وخت له افغانستانه ونوځي د هغو خلاف جګړې ته به دوام ورکړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلی چې د جګړې د دوام د مرژوبلو او تاوانونو مسؤلیت د هغه لوري په غاړه دی چې د موافقې سرغړونه کوي. د افغانستان د سیاسي چارو نظر خاوند خوشحال خلیل وایي که څه هم طالبانو د افغانانو خلاف تاوتریخوالی کم کړی نه دی، خو د جګړې دوام به خلک لا ډېر نهیلي کړي.
د دوحې له تړون وروسته خو ډیرو بې طرفه نهادونو لکه یوناما د بشري حقونو نړیوال سازمانونو ټولو تایید کړی ده چې طالبانو خشونت نه ده کم کړی، بلکې په ښارونو کې ویره وحشت زیات سوی، هدفي وژنې زیاتې سوي دي، همدارنګه جنگ سوی ده په قندار او په ارغنداب او په نورو سیمو کې ډیر زیات جنگ سوی، په شمال او په د افغانستان په ګوټ ګوټ کې جنگ سوی ده او دوی جنگ ته دوام ورکړی ده، خلک بې کوره سوي دي. دوم که د بایډن د خبرونو وروسته دوی جنگ ته شدت ورکوي، نو هغه به ممکن د امریکایي ځواکونو په خلاف جنگ دوی یاد کړی، در حال چې امریکایي ځواکونه په خپلو بارکونو کې دي، نو طبعاً د دغه جنگ اثرات په خلکو باندې ده.
د همداراز وویل د جګړې دوام به د خلکو اقتصاد چې کرونا او بالا خراب کړی نور هم اغېزمن کړي. د ښاغلي خلیل په باور پکار و چې طالبانو له ترلاسه شوي فرصته د سولې لپاره کار اخیستی وی. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د موافقې په اړه مبهمې خبرې کړې دي. ښاغلی بایدن د پنجشنبې په ورځ د ولسمشرۍ د واګو له ترلاسه کولو وروسته په خپله لومړنۍ خبرې غونډه کې وویل په تخنیکي دلایلو ګرانه ده چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په ټاکل شوې نیټه ووځي، خو ده په عین حال کې وویل چې د امریکا متحد ایالاتونه نه غواړي چې ځواکونه یې په افغانستان کې د ډېر وخت لپاره پاتې شي. د جرمنی پارلمان پرون په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د ماموریت موده د راتلونکي کال تر جنوري پورې وغځوله، خو له بلې خوا تاسو خبري آژانس د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر قوبولوف په قول راپور ورکړ چې د افغانستان په ټاکلي وخت د امریکایي پوځیانو په وتلو کې ځنډ د افغانانو ترمنځ پر جوړجاړي منفي اغېز لرلی شي. د ازادي راډیو د خبر د مرکز د راپور لمخي حاضر دمه د امریکا د متحده ایالاتونو تر مشرۍ لاندې ناتو په افغانستان کې 9000 او شپږ سوه سرتیری لري.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبانو ګواښ کړی که پاتې امریکایي عسکر د میتر لومړۍ نیټې له افغانستانه ونوځي جګړې به تیزې کړي. آیا امریکایي ځواکونه به په راتلونکو نږدې شپږو اونیو کې له افغانستانه ووځي که به هلته پاتې شي؟ دا موضوع نړیوالو چاپي خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې څېړلې ده. دغو چاپي خپرونو ته وړاندې په خپرونه کې کتنه کوو. بل لور ته تمه ده چې په شاوخوا دوو اونیو کې په ترکیه کې د افغانستان د سولې لپاره غونډه وشي. دا ویل کیږي چې په دې غونډه کې به پر دوو طرحو بحث وشي، یوه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمي خلیل زاد طرحه ده او بله د افغانستان د دولت طرحه ده، خو د دې وړاندیزونو جزئیات له رسنیو سره سم نه دي شریک شوي. د مارچ په 13مه په ماسکو کې غونډه وشوه او د غونډې یو شمېر برخوالو وویل چې دا غونډه به د ترکیې غونډې ته زمینه برابره کړي. د سیاسي چارو کتونکي شکریه بارکزی د دې غونډو په اړه وایي:
از ما په اند ترکیه غونډه د افغانستان لپاره یو ډیره مهمه غونډه ده او داخلي افغانستان دولت هم بالاخره خپل طرحه کته هم خلکو ته وړاندې کړې نه ده، مګر هدي اقل یو طرحه سره دي. د دې ترڅنګ چې اوس د تعدد د طرحو به اوم یو مسله او یو جنجال شي، خو زه فکر کوم چې تلفیق د دې طرحونه به خامخا د افغانستان د سولې لپاره یو د حل لاره برابر کی. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې د روسیې په یا د موسکو په غونډه کې چې کوم لیدنې کتنې وشولې، دوه ټکي ډېر واضح او ښکاره وو. اول دا چې دواړه خوا نه غواړي چې خپل خبرو نه شاتګ وکړي. دویم خبره هم دا وه چې نړیوال ټولنه غواړي چې د افغانستان د جنگ موضوع د ډیپلوماتیکو هلو ځلو یا هم د سولې د پروسې سره حلقی. نو دا بخیر افغان شاشت بالتا چه طالبان دی او چه غیر طالبان دی چه در افغانستان حکومت دی چه حدی اقل در افغانستان در مسیعین بخاطر بنده او در افغانستان پر افغانستان که در باستباد نظام راویشتو لپاره باید خپل حلیزلی او حچی گرنده کی.
در سیاسی چارو کتون که شکریه بارکزی. لایوی خبرتیا وروسته نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو. په دې کتنه کې دا موضوع څېړل شوې ده چې آیا پراتلونکو نږدې شپږو اونیو کې به امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي که به هلته پاتې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
بوستن هرالد ټرسپن لیکي کله چې جو بایدن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه کار پیل کړ، د بهرني سیاست په برخه کې د افغانستان لانجه دی و ناورین په توګه د ته په میراث پاتې شوې وه. د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت کې چې تیر کال د فبروري په 9 له طالبانو سره د قطر په پلازمېنه دوحه کې کوم تړون وشو، د هغه له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د روان کال د مې تر لومړۍ نېټې له افغانستانه ووځي. دې ضربولا جل ته نږدې شپږ اونۍ پاتې دي او د بوستن هرالډ د مقالې د لیکوال په باور له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل په دغه هیواد کې د منتخب حکومت چې امریکا د هغه په رامنځته کېدو کې مرسته کړې ده د سقوط په معنا ده. خو که چېرته د مې تر لومړۍ نېټې وروسته امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، یو ځل بیا به د طالبانو له بریدونو سره مخامخ شي. ورځپاڼه وړاندې لیکي شبه دا وي چې د بایډن اداره امریکایي سرتیري په افغانستان کې وساتي او د سولې لپاره ګامونه واخلي. په دې مطلب کې وړاندې د امریکا د خزانې وزارت د سرمفتش د راپور پر بنسټ راغلی دي القاعده په افغانستان کې په ځواکمنېدو ده او د طالبانو تر حمایت لاندې خپل فعالیت ته ادامه ورکوي. ورځپاڼه بیا لیکي له طالبانو سره د شوي تړون له مخې دا ډله باید له القاعده سره اړیکې قطع کړي او هغه کسان او ډلې ټپلې چې د امریکا امنیت ته ګواښ دي تعقیب کړي. طالبانو د دوحې له تړون څخه د خپلې سرغړونې ادعاوې تل رد کړې دي. ولسمشر بایدن ویلی دی د مې تر لومړۍ نېټې د امریکایي ځواکونو وتل سخت دي، خو دا خبره یې هم کړې ده چې دا نیت نه لري چې دا ځواکونه تر ډیرو په افغانستان کې پاتې شي. بله امریکایي ورځپاڼه هیل د ولسمشر بایدن د پنځشنبې د ورځې خبرو ته اشاره کوي او لیکي د سیاسي چارو کتونکو خبرداری ورکړی دی چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې تر یوه تړون مخکې د امریکایي ځواکونو وتل به د تاوتریخوالي سبب شي او حتی شاید د حکومت د نسکورېدو سبب شي. بلې ورځپاڼې شیکاګو سنډي ټایمز بیا د جو بایدن د خبرو په اړه لیکلي دي چې ښاغلي ولسمشر د پنځشنبې په ورځ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتېدو لپاره د کال تر اخره پورې دروازه پرانیستې پرېښې ده. دا ورځپاڼه وړاندې لیکي د امریکا یو جګپوړي جنرال کانګرس ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه له طالبانو سره په جګړه کې د بریالیتوب لپاره د امریکا مرستې ته ضرورت لري. ورځپاڼې بیا د بایدن تر خبرو مخکې د امریکا د ځانګړو عملیاتو د قمندانۍ د مشر جنرال ریچارډ کلارک خبرې راخیستې دي چې کانګرس ته یې وویل هغه څه چې متحد ایالتونه د افغانانو لپاره چمتو کوي چې له طالبانو سره جګړه وکړي او په افغانستان کې د نورو ګواښونو مخه ونیسي ډیر ضروري دي. د ورځپاڼې په باور کلارک د نورو پوځي مشرانو دا نظر منعکس کړ چې دا ښکاره ده چې طالبانو پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی چې شخړې په افغانستان کې کمې کړي او برعکس قصدنې بریدونه زیات کړي دي. البته دا بریدونه د امریکایانو پر ضد نه دي خو د افغانانو پر ضد دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا 12/6 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، غزنی، پل علم او اسد آباد کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوري. اسد آباد مزکه ورسته یاد کړو چې کونړ ته مخه کوو. د کونړ ماڼوګي ولسوالۍ کې 25 بستریز روغتون ته ودانۍ جوړه شوه. د دې دوه پوړیزې ودانۍ چارې په یو کال کې بشپړې شوې. ټول لګښت یې جرمني ورکړی دی. په دې اړه له سیمې راپور لرو.
د کونړ والی محمد اقبال سعید روختون ته د نوې جوړې شوې ودانۍ د پرانیستې پر مهال ازادي راډیو ته وویل
دا تعمیر 40 میلیون افغانۍ فرضت باندې یو کال په موده کې جوړ شوی ده او موږ عملا ګټه اخیستنې ته اوس پر ان شاء الله هغه خدمات چې د ولسوالۍ د شفاخانې په سطحه باندې عرضه کیږي هغه به نور تل ته عرضه کیږي.
د خاغلی سعید په خبره چې په ماڼوګي ولسوالۍ او په ټوله پیج دره کې پخوا جنگونه موجود و، هر ورځ پکې بمباری او وژنې وي، خلک یې سخت ځورېدلي او همدا وجه وه چې دغه دره د مرګ د درې په نوم یادېدله. او له کومې ورځې چې پکې د ولسونو او افغان ځواکونو په ګډو هڅو امنیت ښه شوی، نو ورسره د آبادۍ او بیا رغونې چارې هم پیل شوې دي. د ماڼوګي روغتون مشر ډاکټر عبدالبصیر وایي په دې روغتون کې د جراحۍ څانګه، د داخلي څانګه، د ماشومانو، د نسایي ولادي، د واکسینو، د خوارځواکو ماشومانو او د عاجلو ناروغانو د درملنې خونې شتون لري. د هغه په خبره چې پخوا د ځای د تنګوالي په وجه په سم توګه روغتي خدمات نشو تر سره کولې.
دا نو تعمیر چې دا یو لوی تحفه او لوی نعمت ته خدای مونږ ترا کزګر دین مخ کې د مخکنی تعمیر کې چې مونږ د ډیر مشکلات سره یو خدای غلطه فاصله ډیره زیاته محدوده و د مریضان د بستر خونه ډیر وړې وي. بعضې سامان نو چې مونږ سره وو امکانات نو چې په اتاقونو کې زیفه زیکو مریضان د بستر د مریضان نور خدمات د صفایي په نظام کې ډیر مشکلات سره مونږ مخامخ وو.
ځایی اوسیدونکو وای د اسداباد او مانوګي ولسوالۍ ترمن سرک کندو کپر او په بد حالت ته او پر مرکزی روختون ته د ناروغانو رسول ډیر ستونزمنو. اوس چې ورته روختون جوړ شو پر خوختی قومي مشر محمد ظاهر
کومره مشکلات ته سانیږي تشفیکر او کلسری او مریض چې سره ضرورت لري او دلته تداوی شي نو کومره خوشاله.
نوی روختون په درې جری بزمکا او په دوه پوړو کې جوړ شوی چې شپږش خونی او نورې اسانتیا ویلري. مانوګي ولسوالۍ د مرکز اسداباد نه شاوخوا څلوېښت کیلومتره شمال لور ته د غرونو او درو په منځ کې پرته ده.
د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې پنځه ویشت بستریز روختون ودانۍ جوړه شوه او ګټې اخیستنې ته دا ودانۍ وسپارل شوه. د افغانستان د ملي پراختیا شرکت په خپل فیسبوک پاڼه کې د کونړ په اړه یو خبر ورکړی دی چې په کونړ ولایت کې 200 بستریز روختون روان دی، چارې روانې دي، د جوړېدو په حال کې دی. او په دغه ویب پاڼه کې د دې روختون عکسونه هم خپاره شوي دي چې دوه درې منزله ودانۍ ښکاري شي او لاندې ترې لیکلي دي چې دا د 16 بسترو روختون دی چې د دې روختون ودانیزې چارې د ملي پراختیا شرکت د کور جوړونې ساختماني شرکت لخوا مخته وړل کیږي. نوی کال نوی پیړۍ څوارلسمه پیړۍ د لوړو ژورو پیړۍ وه.
برای ما کفایت نمی کنه که ملکه باشم، بخوام وزیر معارف هم.
اگه حرکتونه لگ عجولانه و
Soviet military forces have invaded sovereign nation of Afghanistan.
وقتی که می خبرش شنید خدا ببخشش اشکاش کم رسته بیش روان شد.
And we stand together to win the war against terrorism.
خدای جل جلاله په نامه لوړ کوم
که ما درس بخوریم، تعلیم کنیم، فوتبال کنیم یا ورزش کنیم.
پنځلسمه پیړۍ د هیلې ویر ښکاری.
تنها چیزی که در افغانستان میخواییم امنیت است.
ای کشور خدمت بپارون کده عقل مبارز باشه.
گلان چمنیان و کرای بدی اثر بود مجرد تاسی و عدوان سنسور و شکلیسی.
ازادي راډیو په د کال او پیړۍ لپاره ځانګړي پروګرامونه او مستندونه خپاره کړي. منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي اف ام سل اشاریه پنځه ازادي راډیو ډاٹ اور فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي راډیو. د امریکا د ډیموکرات او جمهوری پال ګوندونو تر څلوېښتو ډیرو سناتورانو له ایران سره اټومي موافقې ته د امریکا له بیرته ستنېدو سره مخالفت کړی دی او له ولسمشر جو بایدن څخه یې غوښتي چې له ایران سره یو بله لا هر اړخیزه موافقه لاسلیک کړي. د امریکا سنا جرګه سل استازي لري. امریکایي سناتورانو د ایران د اټومي پروګرام په اړه خپله غوښتنه په یوه لیک کې کړې چې نور جزئیات یې عصمت څاروان دراوروي.
یو شمېر امریکایي سناتورانو د امریکا ولسمشر ته په یوه لیک کې له هغه غوښتي چې له ایران سره د 2015 کال اتمي موافقې ته بیرته ور ونه ګرځي. دوی ولسمشر بایدن ته ویلي چې د دې پر ځای له ایران سره د یوې نوې موافقې هڅه وکړي چې نور موضوعات هم پکې راونغښتل شي. دا لیک چې درې څلوېښت سناتورانو لاسلیک کړی د دواړو ګوندونو ډیموکرات او جمهوري پال غړي پکې شامل دي. دوی لیکلي پر نورو مسئلو تاکتیکي اختلافاتو ته له پامه پرته په دې د نظر یووالی لري چې ایران باید پرې نه ښودل شي چې اتمي وسله ترلاسه کړي. دغو سناتورانو دا هم لیکلي د ایران له لورې د هغو تروریستي ډلو ملاتړ چې د امریکا دښمنې دي، بالستیک توغندي او د سیاسي بندیانو مسئله هم باید له ایران سره په خبرو کې مطرح شي. د رویټرز خبري اژانس ته راپور له مخې د دوی اشاره هغو دوه تابعیت لرونکو ایرانی امریکایي بندیانو ته ده چې په ایران کې بندیان دي. دا لیک اصلا دیموکرات سناتور رابرت مننز او جمهوری پال سناتور لینزی گراهام وړاندیز کړی او د یو څلوېښت نورو سناتورانو ملاتړ یې هم خپل کړی دی. د لیک اکثره لاسلیک کوونکي هغه سناتوران دي چې په 2015 کال یې هم له ایران سره د نړۍ د سترو قدرتونو له اتمی تړون سره مخالفت کړی وو. تر دې وړاندې په یوه لیک کې چې یوازې لس سناتورانو لاسلیک کړی وو، د امریکا له ولسمشر جو بایډن څخه غوښتل شوي وو چې له ایران سره د سترو قدرتونو د 2015 کال موافقې ته بیرته ور وګرځي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوو پخوانیو کاندیدانو سناتورې الیزابت وارن او برنی سندرز په خپل لیک کې چې تیره میاشتې ولسمشر بایډن ته لیږلی وو لیکلي چې د ډونالډ ټرمپ په حکومت کې د حد اعظم فشار د پالیسۍ په چوکاټ کې د ایران پر ضد لګول شویو بندیزونو امریکا او ایران د جګړې حالت ته نږدې کړي، سیمه یې بې ثباته کړې او د ایران عام ولس یې ځورولی دی. اتومی موافقه ته د امریکا د بیرتستنیدو په ګټه یا مخالفت کې لیکونه په داسې حال کې زیات شوي چې د جو بایدن حکومت په وروستیو ورځو کې په کلکه وویل چې ایران باید د اتومی موافقه د احیا کېدو لپاره لومړني ګامونه پورته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره اونۍ په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل چې د ایران په وړاندې د خبرو او ډیپلوماسۍ لاره پرانیستې ده او سپینه ماڼۍ تیاره ده چې د اتمی موافقې له نورو غړو او ایران سره خبرې وکړي. شاغلی بلینکن په عین حال کې وویل چې د جو بایدن حکومت له ایران سره د لا پیاوړي او اوږدې موافقې په لټه کې دی چې د ایران په اړه نورې مسئلې چې امریکا یې په اړه اندېښنه لري پکې راونغښتل شي.
طالبانو په یوه اعلامیه کې ګواښ کړی که چېرته ټول بهرني ځواکونه د سولې له تړون سره سم په ټاکلي وخت له افغانستانه ونوځي د هغوی پر ضد به جګړه پیل کړي. په میدان وردک ولایت کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو شپاړس ملکیان برمته کړي. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په جنوب سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي. مصري چارواکي وایي د دغه هیواد په جنوب کې پرون د دوو ریل ګاډو د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 22 تنه مړه شوي دي. په امریکا کې د یوه قانون له تصفیه وروسته د چین څلورو سترو شرکتونو په ټولو ورځو کې څه باندې 6 میلیارد